سلامونه د سهارات بجیش کې زه سفی ولاستانک زایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو کو
د اروپای پارلمان یوې غړي هانا نیومن پرون اعلان وکړ چې د زده کړو د حق درې افغان فعالان د 2023 کال د سخاروف جایزې ته نومول شوي دي. د قلم ټولنې مؤسس متی الله ویسا، پرستو حکیم او مرضیه امیری هغه درې افغانان دي چې د زده کړو د حق لپاره د هڅو په خاطر دغې معتبرې جایزې ته کاندید شوي دي. آغلی نیومن په ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي، دا زړور کسان پټ ښوونځي اداره کوي، لرې سیمو ته سفر کوي او له لرو د زده کړو اسانتیا برابروي. هانا نیومن د اروپایي پارلمان له 500 نورو غړو سره یو ځای پریکړه کړې چې متی الله ویسا، مرضیه امیری او پرستو حکیم د سخاروف جایزې ته ونوموي. په تیرو 15 ورځو کې د پاکستان له محبسونو 160 افغان کډوال خوشي شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل دا کسان له دې سره سره په پاکستان کې نیول شوي وو چې قانوني اسناد یې درلودل. دغه وزارت په عین حال کې ویلي په تیرو 2 ورځو کې د پاکستان امنیتي ادارو 350 ډیر اسناد لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال نیولي دي. پاکستان په وروستیو ورځو کې په تیره بیا په تورخم کې لنښتې وروسته په خپله خاوره کې د افغان کډوالو نیولو ته زور ورکړی دی. په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین په پاکستان کې د افغان کډوالو نیونې او زورونې غندلې دي. پښتین پرون په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې له بېوسه افغانانو څخه د کابل د واکمنانو غچ نه اخیستل کېږي. د په پاکستان کې روانو ناکراریو په اړه ویلي د پاکستان د ناامنۍ مسؤلیت کډوال افغانان نه، بلکې هغه کسان دي چې د کابل د سقوط په خوشحالۍ کې چایو نسخل. د ښاغلي پښتین اشاره د پاکستان د استخباراتو پخواني رئیس حمید فایز ته وه چې د 2023 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته کابل ته لاړ او د چایو پیاله یې په ټولنیزو رسنیو کې ډېره مشهوره شوه. په هند کې سلګونه افغان محصلانو چې د ویزو موده یې پوره شوې، پرون په یوه اعتراضیه غونډه کې د هند له حکومت وغوښتل چې د دوی د ویزو موده وغځوي. افغان محصلان وایي سره له دې چې زده کړې بشپړې شوې نه دي، خو له دې کبله چې د هند حکومت د پخوا په شان د دوی د ویزو موده نه راوږدوي، له یوې خوا یې زده کړې نیمګړې پاتې کېږي او له بلې خوا له دې هېواده وتلو ته اړ ایستل کېږي. د 2023 کال تر اګست مخکې هند هر کال زرګونو افغان محصلانو ته د هند په پانتونو کې د لیسانس او ماسترۍ د دورې لپاره بورسونه ورکول، خو د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یې دا لړۍ درولې او د هغو محصلانو چې پخوا هند ته تللي وو او لا هم په زده کړو بوخت دي ویزې نه تمدیدوي. خو د هند د بهرنیو چارو وزارت د کلتوري اړیکو د شورا رئیس کومار توهار وایي د افغان محصلانو ستونزه درک کوي او ډاډ ورکوي چې کوم محصل به په زوره له هنده نه ایستل کېږي. د افغانستان د پخواني پرځول شوي حکومت د ملي پخلاینې د عالي شورا رئیس عبدالعبدالله په کابل کې د ترکیې له سفیر جهاد ایرګینای سره د کتنې خبر ورکړی. د ترکیې د سفیر ماموریت تازه بشپړ شوی دی. ښاغلی عبدالله په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي د خدای پامانۍ په دې کتنه کې د ایرګینای هلې ځلې وستایلې. عبدالعبدالله له یو اوږده سفر وروسته کابل ته په داسې حال کې بیرته ستون شوی چې د ده او همدارس د پخواني ولسمشر حامد کرزي پر لیدلنو کتنو او تګ راتګ د بندیزونو په اړه اوازې خپرې شوې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې د داعش یو مهم قمندان وژلی دی. د پاکستان د ترهګرۍ ضد ځواک ویاند پرون په یو بیان کې ویل د غلام الدین شاهوانی په نوم د دغه داعش قمندان چې په الیاس شعیب مشهور و پر امنیتي ځواکونو د داعش د ځوابي برید په ترڅ کې وژل شوی دی. پر نوموړي تورو چې د 2014 کال په د اګست په اتمه یې په کوټه کې د مدافع وکیلانو په خونړي برید کې لاس درلود. په دې انتحاري برید کې 26 تنه وژل شوي وو او 10 نور ژوبل وو. او د کرکټ له نړۍ دا چې د کرکټ په آسیا جام کې سریلانکا وتوانید پاکستان ته ماته ورکړي او پای لوبې ته لار پیدا کړي. سریلانکا د اتو لوبغاړو په سوځېدو د پاکستان د 252 منډو هدف پوره کړ. په دې سره پاکستان له آسیا جام بهر شو او تمه ده په پای لوبه کې را روانه یکشنبه سریلانکا له هند سره لوبه وکړي. د آسیا په جام کې دا وار افغانستان هیڅ لوبه ونه ګټله، که څه هم ځینې په ډیر کم توپیر وبایللې. رازو اول مطلب ته له نږدې لسو ورځو وروسته تمه ده چې د تورخم لار نن د پاکستان له لوري پرانیستل شي. دا دروازه کابو لس ورځې بنده وه او له کبله د دواړو خواوو سوداګرو او عامو خلکو ته ډیر زیانونه اوښتي دي. اسمت ساروان په دې اړه د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګري خونو له رئیس خانجان الکوزی سره مرکه کړې او لومړی ورنه پوښتنه کړې چې د تورخم د بندېدو له کبله به سوداګرو ته څومره تاوان رسېدلی وي.
د تورخم د بندېدو له کبله چې د ورځې تقریبا د 500 تر 600 کانټینر اموال د یو طرف نه بل طرف نه طی مراحل کېږي، او په دې کې تقریبا 200 باندې 200 زمونږه تازه میوه او په دغه د سبزی د ترانزیتی اموال دي دا زی او همدارنګه د کراچۍ نظم ترانزیتی اموال او زمونږه وچه میوه چې هندستان ته لګو په دې لارې باندې زی په اول ورځ باندې او په دویم ورځ باندې چې هغه میوه چې خراب شول او مونږ ته خساره را ورسېدل او هغه یو څه لیلام شول او یو څه مونږ ورته وله هم ډېر زه تاوان را رسېدلی او په مجموع کې هغه کنټینر چې په مونږ باندې ډیمریج ډیټینشن د شپینګ کمپنۍ د طرفه راځي هغه ډېر زیات طاقت پرسا ده. تر اوسه پورې په دغه یو هفته کې تقریبا د $2 میلیون په تخمین باندې دواړو طرفو ته زیان رسیدلی دی، هم افغانی تجاران هم پاکستانی تجاران په دې ارتباط باندې تاوان شوی دی او ډېر زیات تشویش لري. زه امیدوار یم چې دا ځل حل شي، تلاشونه جریان لري مګر تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې.
الکوزی صاحب، تاسو د پاکستان د حکومتي چارواکو او طالبانو ترمنځ د تورخم پر سر د خبرو د جزئیاتو په اړه معلومات لري کې لري د پاکستان غوښتنې څه دي؟
زه فکر کوم چې د پاکستان او اسلامي امارت د افغانستان ترمنځ دا اول ورځ نه د تورخم په سر هم په امنیتي لحاظ او هم په تجارتي لحاظ باندې خبرې تبادله شوې دي، جریان لري. من خپل وزیر صاحب تجارت سره د اندېښنه شریکه کړې ده. داغونه علاوه مونږ جوینت چمبر په خپل منځ کې دواړو طرفو په دې باندې پریکړه وکړه چې یو ځل باید په اسلام آباد کې راغون شو دغه تجاران. زه هم دوه ورځو درې ورځو دپاره اسلام آباد ته لاړم او هلته مو دا خبرې وکړلې، یو څه د کښتم د مسؤلینو او د کامر د وزارت تجارت سره وکتل. هغوی مامورین دا وایي چې مونږ په تخنیکي لحاظ باندې آمادګي لرو، اما چې امر او آرډر وشي د اسلام آباد د طرفه دا به کېږي. زه فکر کوم چې خبرې جریان لري مګر جزئیات او معلومات یې مونږ ته نه کېږي، ځکه چې مونږ د دولت جز نیو او په دې خاطر نه خبرېږو. اما د تجارو مشکلات ښه درک کولی شو چې که دا لاره بند شي نو پاکستان ته هم ډېر زیات زیان اوړي او افغانانو ته هم ډېر زیات زیان واوړي. بل طرف ته د سالنګ د لارې مشکلات دي، هغه هم په مونږ باندې فشار راوړي، طبعا په نرخونو باندې تاثیر کوي او که دا لاره هم دغه شي نو زیان بیا ډېر شي.
آیا تاسو په متبادلو لارې باندې فکر کړی دی؟ لوی خوا سالنګ بند دی، لبلی خوا تورخم بند دی، بالاخره تجاران به خپل مال څنګه صادروي او څنګه به وارداتي مال افغانستان ته راوړي؟
مونږ اوس خپل تازه میوه د غلام خان د لارې نه او سبزي او د انګور اډې د لارې نه خپل تجاران ته ویل چې دا غلار نه راوړي، هغه لار خلاص ده. او زمنان دغه چې ده زمونږ هغه تش کنټینر چې مختول دی هغه ته هم کوشش کوو چې لاره پیدا کړو چې غلام خان یې راواړو او کم ترانزیت چې زمونږ په تورخم کې ولاړو پاکستان طرف ته کم مالونه چې ولاړو هغه هم پاکستانی طرف هدایت ورکړو جی ڈی اوله تبدیل کړو په غلام خان راځي. په هر صورت تورخم مونږ ته ډېر زیات مهم ځکه دی چې نږدې لاره ده کابل ته او ننګرهار ته، ارزانه تمامیږي خو که مجبور شو نو بیا به حتما د نورو لارو نه کار اخلو.
خان جان الکوزیو د پاک افغان د تجارانو د ګاډي خونې رئیس چې د تورخم د بندیدو له کبله سوداګرو ته د اوښتې زیان په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د راپورونو له مخې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغانانو د نیولو پروسه لا پسې چټکه شوې ده. د وروستیو راپورونو له مخې چې پولیسو د آزاد اروپا مشال راډیو سره شریک کړي دي، تر پرونو پورې 500 افغانان د کراچۍ زندانونو ته بیول شوي دي. اخو په کراچۍ کې د طالبانو جنرال کونسل شکایت کوي چې پاکستان اسناد لرونکي او بیا اسناد ټول افغانان نیسي. په دې اړه پام وکړئ له کراچۍ دغه رپورت.
د کراچی خار پولیسو د ستمبر په 14مه د مشال ریډیو سره د نیولې شو افغان کډوالو شمیري شریکی کړی دي چې تر مخه د کراچی په اته ضلعو کې 1500 او 1500 افغانان نیول شوي دي. بلخوا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچی کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا مشال ریډیو ته ویلي په کراچی کې 500 ورځو کې د نیول شو افغان کډوالو شمیر تر 600 نه زیات دی. عبدالجبار زیاته کړی چې په کراچی کې افغان کډوال په غیر قانوني توګه نیول کیږي، زورول کیږي، باید چې دا لړۍ نوره ودرول شي. نوموړي زیاته کړی چې د پاکستان حکومت اسلام آباد او کابل کې خپل طالب مشران د افغان کډوالو په نیولو او زورولو خبر کړی دي او په دې اړه د سن گورنر، وزیر اعلی او د بهرنیو چارو وزارت ته خطونه هم استولی دي. بلخوا په کراچی کې د نیولې شو افغان کډوالو وکیلا منیزا کاکړ بیا مشال ریډیو ته ویلي په نیولې شو افغان کډوالو کې پولیسو تر اوسه شاوخوا 350 عدالتونو ته وړاندې کړي او بیا په 3 ورځو کې عدالتونو تر 100 پورې کسان په ضمانت یا د مقدمو ختمولو په امر خوشی کړی دي.
تر 350 پوری چې کم دی هغه مختلف عدالتونو تر نن ورځې پوری پیش شوی دی. په دې کې تر 100 پوری د سید افغانان دي چې یا په ضمانتونو باندې خلاص شول یا په کلی عدالت ته وړاندې کړل د پولیس لخوا. نو د دوی سره د کارډونو د شتون د وجې اکثرو مجسټریټس هغه په غزي باندې خوشی کړل او پولیس ته یې امر ورکړ چې دغه قانوني اسناد لري د افغانان خوشی کړي. دارنګه اوس هم په عدالتونو کې د ډیر افغانانو لپاره چې کارډونه ایستل هغو لپاره د ضمانتونو لپاره درخواستونه ورکړي دي.
وکیلې منیزا کاکړ زیاته کړې چې په لومړي ځل په کراچۍ کې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال په غیر قانوني توګه نیول کیږي. تر اوسه په نیولې شوي کسانو کې 80% هغه کډوال دي چې پی او آر کارډونه او نور اسناد هم لري. بلخوا په کراچۍ کې افغان کډوال وایي د نیولو لړۍ لا روانه ده. پولیس او ساده جامو کې خلک ورپسې ګرځي، د کورونو، دوکانونو او د هر ځای نه پورته کوي. د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې اوسیدونکي افغان کډوال جلال خان بیا مشال ریډیو ته ویلي کارډونو والا رجسټرډ افغانان نیول کیږي، د زنو نه پولیس پیسې واخلي پرېږدي او د زنو پر ضد مقدمه درج کړي.
د کارټو والا یو هغه نه باوجود هم سردا ظلم روان دي. ما خپل ورور دې پرون وړې دې پرون 1.5 روپۍ ورکړې رااله کوي دبل ورځې پرچا پر کارټ کوټ ته لاړې. زه به دا تکل پرې کوم چې دلته پیسې ورکوم، هر موبایل ته پیسې ورکوم، 1.5 روپۍ ورکوم، ماته ثبوت نه راکوي. دبل ورځې بیا دبل پورته کې بیا پرچا ور باندې کارټ کوټ ته ځي. کوټ ته بیا زه 15 روپۍ 1.5 روپۍ وکیل نیسم، بیا ضمانت کوم، بیا به راځي. ما سره هر مشکلات دا دی چې دا نه چې موږ د 3 ورځې کې مکمل ما لیو کوچنی په کورو کې ناستې، دا نه چې شخصي بغیر وردی راشي بیا تر لاسو ونیسي، هم باید ودرې موبایل راځي، موبایل راشي بیا ګاډي ته واچي بوم وزي.
په کراچۍ کې میش هر کډوال هم دا فریاد کوي چې د 1300 زره هسې ژوند سخت تنګ شوی دی، په کورونو کې بند پاتې دي او د خواري مزدوري پسې بهر نشي وتلی. که څه هم په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو وکیلان او افغان کډوال په پولیسو تور پوری کوي، خو د کراچۍ پولیسو وار په وار دا تورونه رد کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي داسې ښکاري چې د پاکستان لړمال حکومت د پخواني صدر اعظم عمران خان د مخالفانو ملاتړ کوي. د انوار الحق کاکړ په مشرۍ د پاکستان لړمال حکومت د انتخاباتو د ترسره کولو دنده لري. تفصیل په دغه رپورت کې.
د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د دغه هیواد د اوسنۍ لنډمهاله حکومت پر بې پریتوب شک څرګند کړ. ویل داسې ښکاري چې د حکومت د پخواني صدر اعظم عمران خان چې لا هم په من کې دی له مخالفانو سره خواخوږي لري. د انوار الحق کاکړ په مشرۍ د پاکستان لنډمهاله حکومت تیره میاشت د پارلمان د 15 کلنې دورې له پایته رسیدو وروسته ماموریت ترلاسه کړ چې خپلواک او بې پرې نوي انتخابات ترسره کړي. په همدې حال کې له دې کبله اندېښنه پیدا شوې چې عمران خان په بند کې ساتل کیږي او په انتخاباتو کې د ګډون چانس نه ورکول کیږي. د لنډمهاله حکومت د صدر اعظم انوار الحق کاکړ دفتر ته د انتخاباتو د کمیسیون په یوه لیک کې چې کاپی روټرز خبري اژانس ترلاسه کړې ده، داسې انګیرل شوې چې اوسنۍ لنډمهاله حکومت د شهباز شریف په مشرۍ د مخکینی حکومت دوام دی. شاغلی کاکر چې ګوند یې د عمران خان پر ضد په پخوانی ائتلافي حکومت کې شامل و، د مسلم لیگ د نون ډلې له مشر شهباز شریف څخه واک ترلاسه کړ. رویترز خبری آشان زیاتوی هغه لیک چې د چهارشنبه په ورځ د انتخاباتو د کمیسیون له لوري لنډمهاله صدر اعظم ته استول شوی، حکومت ته یوه کمساری جزا ګڼل کیږي، سره له دې چې په پاکستان کې معمولا ډېر کم داسې شوي چې څوک دې د انتخاباتو پایلې ومني، خو د انتخاباتو د کمیسیون له لوري د پلویتوب تصور د انتخاباتو د پروسې اعتبار زیانمنولی شي. په عین حال کې که څه هم باور نشته چې د نومبر د میاشتې انتخابات وځنډول شي، خو د ځنډ په صورت کې به پاکستان چې 241 میلیونه نفوس لري او له اقتصادي بحران سره مخامخ دی، له لا زیاتو سیاسي ناکراریو سره مخامخ شي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو او دورو کوسو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو سلامونه او ښه هیلې مې ومنه. ستاسو د پوره روغتیا او آرام خاطر په هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته ما طاهر روشن آماده کړې او وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، خوشاله يم چې ستاسو د خوښي پروګرام د خبرولو وخت رسیدلی او موږ ستاسو هغه پیغامونه چې په غوږ کې د خپل ورکوسو دوستانو او خپلوانو په لټنه کوي درته خبرو. ګرانو دوستانو، کله کله داسې پیښیږي چې ستاسو پیغام موږ ته داسې وخت را رسیږي چې موږ د هغه اونۍ پروګرام بشپړ کړی وي، یعنی چې د نورو پیغامونو ځای نه وي پاته. خو تاسو تشویش مه کوئ، موږ ستاسو را رسېدلی پیغام په بل خپرونه یعنی راتلونکي پروګرام کې خامخا درته خبرو. ګرانو اوریدونکو، لومړی به هغه یو پیغام خپرو کړو چې په هغه کې زموږ یو اوریدونکي د یو ماشوم د پیدا کېدو په هکله معلومات راکوي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدا آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلام وای او بعد سلام. ز عبدالعزیز د کندهار ولایت تجری د نسوالی څخه خبر کوم. یو ماشوم چې تقریبا د وو اتو کال پر شاو خو باندې عمر لري او دوه کال مخکې موږ پیدا کړی دی د کندهار په شهر کې، او دوی خپل نوم منی رحمت وای او د پلار نوم کل علی محمد او کل ولی محمد یادی، او دوی ورور نوم وکیل احمد یادی او د بل ورور نوم عبد الکبیر یادی. نو دوی زموږ سره دی تقریبا دوه کال کیږي. نو هر څوک چې د ده د ورثه او پاتله معلومات لري یا خپل د ده وارثان زما ژغ اوري، نو تر دا شمېره دي د موږ سره اړیکه ونیسي. 0 اویا واویا 2 1 5 0 اویا واویا 2 1 5 او دا واټساپ شمېره هم ده او ساده شمېره هم ده، او بیا به زه بله شمېره هم درته پرېږدم.
د دغه ګران اوریدونکي څخه ډېره مننه. اوس به هم راسو ستاسو هغه پیغامونه به خپاره کړو چې په هغوی کې خپل ورک شوي عزیزان لټوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دروزګان ولایت جزو ولسوالی سمی اړیکه نیولې دغه ما یو وطنوال دی. دوه کال کیږي د ایران او ترکیه په سرحد کې ورک دی. نیمه توپیک دی د امیدلا زوی دی. په سپراویا 15 اویا 2 8 6 5 7 6 شماره تماس ونستی. مننه تشکری دغه جانب ادا کوو چې موږ ته ښوونه وکړي.
السلام علیکم ازادی رادیو اوریدونکو کارکونکو ټول ته سلام علیکم. زه یم مطلب وایم له موږ ته ګریش کولی سولې څخه تاسو ته پیغام کړم. زما یو ورور دی چې نو لا په نامه دی. شاوخوا یو کال کېږي چې ورکسي او د جلوس کار دی. ورې به سترګې دي او د راشتي سترګې باندې لږ کلک خاله هم شته. هسې بې ششته مې برابر نه دی، بس خاص خبره نه پوهېږي. که چېرې ورته پوښتنه وکړي چې نوم دې څوک دی خو ویلی نه شي، او که چېرې ورنارېږي چې نورلا بیا د نورلا په نامه راختي، نو موږ څخه نادرکه سوي دي. شاوخوا یو کال کېږي دی، عمر یې 14 کاله دی. د هلمند ولایت د ګریش کوډ ولسوالۍ د لر سیمه د سراسي سرچې د علاقې څخه نو موږ ازادي راډیو څخه دا هیله کوو چې زموږ دغه پیغام نشر کړي. که چېرې کوم مسلمان ته معلومات زموږ سره د ټلیفون په دغه شمېرو اړیکه ونیسي، ټلیفون دوه شمېرې دي. اوله شمېره 3 0 8 5 9 1 0 0 1 شمېره زه بیا وایم 0 5 8 1 0 1 0 1 او د ټلیفون بل شماره ده، د سیم شماره ده 02-9-3-2-8. ټلیفون شماره زه بیا وایم 02-9-5-0-3-2. دا زموږ دوه شمارې دي. هر مسلمان ورور ته چې معلومات دي په دې مسله دغه شمېرو باندې اړیکه ونیسي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دغه هلک حبیب نمیر د بهلول اکا زوی دی چې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه دریم حوزه بولان کې کور دی. نو راسته سپیکر چې نادر اکثر ار مسلمان ورو کې په اړه معلومات لري په دالان شمیره سره د زمر سره اړیکه ونیسي 0-0-8-9-1-9-0.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیل سلامونه او احترامات. زما زوی د میوند نومیږي. تور کالی په تندي تقریبا 60 دقیقې له کوره نظر کسوی در چاته چې معلومات یې په دې نمبر ته اړیکه ونیسي 0-3-9-6-2-2-0-3-9-6-2-2-0. مننه. تاسو دې کامیابی په هیله. ازادي راډیو دې ژوندۍ.
بلیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي راډیو ټول درنو کې درمنه دن کار کوون کارکران ته سلامونه په دې لنج ټول وتر کړو. خوش خوشاله سوکري ازادي راډیو او ټول ته سلامونه. یو خاص سلام نه شاغله تایو روشان صاحب ته. زه اختر محمد د خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ همدل ازاد کارزک د سیمې څخه درته دا پیغام پرېږدم. رب سم دې ته چې یزمر د واشیر ولسوالۍ د بدکار د سیمې څخه یو کس د محمد اسماعیل په نامه تقریبا 15 کال کېږي چې د واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه نادر کسه وې دی. نو محمد اسماعیل چې دی عصبي تکلیف هم لري، داسې جګ ځوان دی او تور پاج به پیچي. تقریبا 15 کال کېږي چې نادر کسه وې دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د محمد اسماعیل په اړه باندې معلومات وي، نو کولای شي چې زموږ په دوه غبرګو شمېرو را سره اړیکه ټینګه کړي او موږ د خپل وس مطابق جایزه هغوی ته هم ورکوو. نو د اړیکه نیولو لومړنی شمېره د افغان ویسم 0-0-1-4-2-8-1-9. شمېره به یو ځل بیا م تکرار کړم 0-0-1-4-2-8-1-9. او بل افغان ویسم شمېره د 0-0-6-3-2-9-8. او تر څنګ یې اتیان شمېره ده 0-0-2-4-6-9. نو کار مومن مسلمان غواړي چې زموږ سره اړیکه ټینګه کړي، هم په دې اړه معلومات راکړي. دغه لومړنۍ شمېره به زر بیا ورته هم 0-0-1-4-2-8-9. او هیله کوم چې زما پیغام په بار بار نشته کې تر څو چې د محمد اسماعیل معلومات کېږي، زه به بیا هم پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم چې د ده معلومات راته کېږي. ډېره زیاته مننه. ژوندی اوسئ. خوشحاله اوسئ. خدای پامان.
زما زوی ورک دی، دا یو کال او څلور میاشتې کېږي. د سلیمان په نامه دی، د بلوڅ اکا زوی دی. نو دغه ایران ته تللی دوه انډیوالان ورسره دي. د سلیمان په نامه دی. دا چې څوک معلومات لري مرسته دې په دغه نمبر زنګ ووهي. سلام علیکم.
ګران اوریدونکي، تاسو خو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم یاد کړی او نه مو هم خپل د ټلیفون شمیره ذکر کړی. نو ستاسو ټلیفون شمیره خو ما په کمپیوټر کې پیدا کړه. چاوریدونکو ته به ولولم، خو په راتلونکو کې لطفا تاسو خپل پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې خپل نوم او همدارس د ټلیفون شمیره په خپل ولولئ. مننه. ستاسو د ټلیفون شمیره 0-3-0-5-1-5-1-5. شمیره د سره تکراروم 0-3-0-5-1-5-1-5.
سلامونه نیکیل احترامات. ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو د خبرونې ټولو منوالو او اوریدونکو او تعقیبوالو ته وړاندې کوم. هلمند مشبه است. ذوالفقار ځواک مې د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. ماما مې چې تقریبا ډېر کلونه کېږي له خپل کوره څخه نادراکه دی، چې د ده نوم لال محمد دی او د ورور نوم چې دی ګل احمد دی. د بل ورور نوم یې ملا سنگین اخوند، ملا زرین اخوند او ملا عبدالرحیم اخوند دی، چې اصلي د واشیر ولسوالۍ اوسېدونکي دي او نادرکه سوی د هلمند ولایت مرکزی د بولان له ساحې څخه د خپل کوره څخه نادرکه سوی دی، چې ډېر کلونه کېږي کورنۍ ورسره زیاته تشویش کوي. نو دوستان یې ټول په تشویش کې دي. که هر مسلمان ورور د په اړه باندې معلومات ولري یا د مرګ یا د ژوند په اړه باندې معلومات ولري، نو له مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې څخه دي زموږ سره پر دغه شمېرو باندې اړیکه ونیسي او یو ځانګړې لري جایزه هم ورته په نظر کې نیول سوې ده. زما په شمول د نور دوستانو له لوري زما د ټلیفون د واتس اپ شماره ده 0 2 0 2 8 6 3 0 2. شمیره او ځلې بیا 0 2 0 2 8 6 3 0 2. د ټلیفون شمیره مې 0 3 0 1 1 2 8. د ټلیفون شمیره او ځلې بیا 0 3 0 1 1 2 8.
سلامونه روشن صاحب، تاسو څوک چاوري ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکسار یم، له ننګرهار سره خوري ته خبر چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد لغاری کامران دا درې میاشتې کېږي چې نادره کړي اته کاله عمر لري، عصبي مشکل هم لري. که چا ته په اړه معلومات وي زموږ سره په دغه شمېر برخه واخلئ. سپر اتاویا پوره څلوې شپږاویا پنځاویا وروستۍ کې درې نمبر یو ځل بیا درته وایم، 0 3 0 6 0 3 0 وروستۍ کې درې، او وروستۍ کې ریبا نمبر درته وایم، 0 6 0 6 0 1 8 9. یو ځل بیا درته وایم، 0 6 0 6 0 1 8 9. او د یادونې وړ د وروستۍ کې واټس اپ شمېره وایم، که څوک وایي واټس اپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی. 0 3 0 4 0 6 0 5 0 وروستۍ کې درې، په دغه نمبر واټس اپ هم دی. هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي تر بیا ښه وخت د الله په امان.
سلامونه دا ازادي راډیو مینهوالو ټولو ګران خوږو ته خاص او ځانګړي سلامونه هم دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي تا سرتاج ننګرهارې راغلی مولا خیسته مزار شریف نیما. دا د مدور استا درې میاشتې مخکې زما ګران ماما نواب جان درک شوی دی. پتنې سرې جامې دي او پخپوی سفلۍ دي. یو څه ناڅه ذهني ستونزم لري. که چاته معلومات وي نو د ورورې او د زړه له همدردۍ زموږ سره په دغې شمارو ګډونوال چې شمارې ورته وایي ما لومړی اتصالات 0 5 5 4 0 یعنی 0 8 6 5 5 5 4 0 ایم ټی این نمبر ورته وایم، 0 5 8 9 3 9 4 یعنی 0 5 0 8 9 0 3 9 0 4. وروستۍ کې ورته روشن نمبر وایم، 0 5 9 6 4 0 9 3 8 0 9 3 8 4 0 9 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1. افغان نمبر 0 5 9 4 0 1 0 1 0. روشن رور په دې هیله چې پیغام راته تر پای نشر کې او په بار بار نشر کې. لتاسو نړۍ مننه تل دی وی ازاد یو ژوندې دی وی لتاسو نړۍ مننه خو وختونه د الله په امان.
السلام علیکم دا ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه، اوریدونکو ته سلامونه وایم. جناب احمد ملاخل خبره کوم، مې یو راک عزیز ده نبی یوسف محمد یوسف نمیږي، د ګل زوی ده په کوم ملاخل ده لا شل کاله شاوخوا کې دلته پیران کې نادرکه سوی ده. کله هر چا سره حالي د خدای دپاره دې دا کومک وکړي. کور کې ژوند زندګي ډېره په ټپه ولاړه ده. کور ورته انتظار ده. کله هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده. کړنګ شنه ګیره ده، اوسپنه ګیره سپنه سوي هغه ټنکې شنه وینو. السلام
ګران ورور، تاسو خپل د ټلیفون شمېره نوه ذکر کړي، نو هغه شمېره چې ما ستاسو په واتس اپ کې پیدا کړه هغه زه اورېدونکو ته لولم. 0 0 2 1 3 1 0 3 4 1 8 2. شمېره بیا تکرارم، 0 3 0 3 4 1 8 2.
سلامونه، زما یو خوریې دی پنوند سرگل د وزیر زوی درقت ولسوالی تخار د ولایت نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره که تاسو لطف وکړئ دا موضوع سره شریک کړئ او موږ ته معلومات پیدا شي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمیره نه و ذکر کړي نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمیره په واتس اپ کې پیدا کړه چې زه تاسو ته لولم. 00 درنوي و 0 4 4 9 9 8 2 شمیره بیا تکراروم 00 درنوي و 0 4 4 9 9 8 2.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ لیک تر غلی قریہ اسد اللہ اند پاریا ولایت چلگزید ولسوالی چ نازدی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ډیر نیکی هیلی او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام چ زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا 8 کال کیږي چې د کور وتلی په کور کې خوشکه کړی ولات لری دی زره کې نست. نور الله نیمه چې د پلار نوم میراجانا کا او مشغل شپه ژوند یو دی چې رسخ کم سوی دی نو ډیر په پریشان یو. تقریبا 8 کال کیږي چې وتلی د کور څخه بالا نه د ژوند معلومات سنه د مرګ معلومات سره یو واری پکت خلګو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځنه شنخته ولیدلې دي والا خلاص د بابا صاحب پولیسوالی کې په زاړه جمهوریت کې ولولاړو نو بیا درک نه لرو چې بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل. هغه هم زب سوار له مالاتې مې پیدا نه کړي امکان لري دا خلک خبره به خلاف خو چې هر څوک د نور الله په اړه باندې معلومات ولري که د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفا په دغه شماره یو ماته زنګ ووي شیرني ورکوم. اتصالات شماره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شماره یو وار بیا 0 8 اویا 1 3 3 4 5 8. شماره یو وار بیا 0 8 اویا 1 3 3 4 5 8. او د نورلان نشانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرزې بولی کده میرګي مرزې بولی دغه درلودي مرزې و د پیری مرزې درلودي او بلې پر دغه رسته لاس باندې داسې 4 5 ځای 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ لګولې و دغه پر لاس باندې اس کښه کړلې د لاس باندې کښنی کښنی غارونه و هغه خالونه جوړ کړی و پر دغه رسته لاس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې. نو دغه د نورلا نشانیان دي که چېرې د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرني ورکوم خو فقط د د ژوند یا د مرګ معلومات وسي چې مور نور رونه مو ټوله کور ډېرې یادوي تقریبا 8 کاله ژوندی انسان د سړي څخه تللی نو هغه واده د نورلا عمر 18 کاله اوس به شاید دغسې 25 کاله شپږ ویشت داسې شاوخوا دی د نورلا عمر. خدای پاک مو ونازوي. السلام علیکم ورحمتالله. پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما باتریس ولایت د غادس ولسوالۍ د لکې سر ته کړی زما یو خوریې بیا ته میاشتې مخکې وتلی دی د کور څخه د ایران په سفر تللی دی نو نادرکه دی نه د ژوند معلومات شته نه هم د مرګ د هېڅ معلومات یې نشته. کورنۍ ډېره خوښینه ده. نوې روزي دی د پلار نوم یې نازنین دی نیکه نوم یې عبدالله دی په کوم باینځی دی هر ورور چې درک ولري په دغه شمېرې د زموږ سره تماس ونیسي 0 اویا 500 500 500 500 500.
زموږ دغه ورور د دغه ورک سوي کس په هکله یو بل شمېره هم په واتس اپ کې را لېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 0 اوه 0 0 8 8 8 5 1 2. شمېره بیا تکراروم 0 اوه 0 0 8 8 8 یعنی چې 3 5 1 2.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کاز وی جلس میشت کیږي چې ورک دی نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغر د ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر یې 23 کاله دی. په رنګ غنم رنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یې څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري که یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه لپاره دې پر لاندې شمېر روز موږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. شمېرې په لاندې ډول دي 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 500 1 دېرش. دوهمه شمېره ده سپر اویا واتیا دو سوا دو اویا درو چلویش دره مشمارتا سپر اویا دو سوا تاتیا سپر او سوا ننیوی هم دارنگ از مرد واتساپ شمارتا سپر اویا ندیرش چلور نیوی پینزه سوا یو دیرش
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گل احمد ہلمند ولایت علی دولسوالی دلوی باغ دسیم زخه دغه میسج پرردم ما کاچ د شم احمد په نامه دی دغه لس کاله کیسه د کور نه درګه سو د مرده د پاره اس معلومات نه لور کچری من راغ دی په خپل او ریا نور ملګری اندوالان پیژن یو څو کې درک لري نو په دغه لمبا ته ما ته رنگ وای سپر و سپر و یو څو تور لس تر سو شپور دی ازادي رادیو ته د هلمند ورو چزمر زغ نشر کی السلام علیکم
السلام علیکم و رحمت الله ما ورور دای د نمیگی سیپلا جان د پلور نمی زار جان او که هر چاته معلومات کیږي په ډیره بخنه او مهربانی سره دین د متا په دیش میرا اډیکا ونی سیم سپر وسوا چلویر اویا درای سوا شپتو او تا سوا دوانوی بلاش میرا دا سپر وسوا شپک شپتو اتیا و تا درش نوی سلام علیکم
دازادی رادیو کارکون کتا سلام علیکم محترم و زمور جو دوستی و رکسوی دی راز محمد ولدی گل احمد ده هلمند ولد ده مساکلا و نسوالی کل ایتال پنځه ویشت کاله عمر لري دماغي مشکل لري اته میاشتې کېږي چې د خپل کوره څخه نادرکه سوی که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمیرو معلومات وکړي صفر و اته پنځه یو درې یو څلور پنځه درې صفر و اته پنځه یو درې یو څلور پنځه درې بله شمېره صفر و صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر صفر و صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر په دغه شمېره د زموږ سره معلومات وکړي
قدرمن اوریدونکو په دې هیله چې ستاسو ګران عزیزان هر څه ژر پیدا او ستاسو سترګې د هغو په لیدلو سره روښانه سي د نن ورځې دغه خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو تر راتلونکي خپرونې پورې چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې ساعت ستاسو په خدمت کې یو ستاسو څخه اجازه غواړم تاسو بیا هم کولای سئ چې خپل پیغامونه موږ ته د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو د ماشین او یا هم د واتساپ له لارې راولېږئ تاسو ته سوکاله ژوند او ښه شپه غواړم د خدای په امان مختمو ګلونه
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ
آزادی میلمه
د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو نن موج باړن لیکوال او فعال جبار فراز میلمه دی چې څباندې شل کتابونه ژباړلي او دوه خپل لیکلي دي پر زیاتو مسایلو مقالې هم خپل لیکلي او هم ژباړلي دي زیات ژباړې له انګریزي سویډنۍ او فارسی ژبو کړي ځینې مقالې له اردو څخه ترجمه کړي دي جبار فراز وخت نا وخت د ژباړې پر وخت د امانتدارۍ د ساتلو د کلماتو د انتخاب ژبنیو جوړښتونو او نورو موضوعاتو په باب په ټولنیزو شبکو کې بحثونه کوي چې بیلابیل کسان ورباندې خپل نظریات شریکوي او یا هم خپلې سپارښتنې کوي جبار فراز د ازادي میلمه پروګرام ته مو ښه راغلاست وایو پایل بلدی وکړو چې ژباړه ستاسو په نظر ولې مهمه ده
سلامونه سلام ستاسو ته اوریدونکو مننه دا خو یو ډېر غټ سوال دی ژباړه دومره مهمه ده په دغه کې په ژبه کې لکه لیکل لکه خپله تخلیق لکه تحقیق د یوې ژبې او د نورو ژبو ترمنځ یو پل دی او دا یوازې الفاظ نه دي بلکې دا افکار دي تاریخ دی کلتور دی او نور ډېر مسایل دي چې پر دا پل باندې د دوو ژبو ترمنځ کې را تیریږي. نو که چیرې ژباړه نه وي، ته فکر وکړه که مثلا ژباړه موږ د ژبو څخه وباسو، یوه ژبه به د بلې ژبې د پرمختګ څه خبرېږي. پښتو به مثلا په دې څه خبرېږي چې په اردو کې څه روان دي، په فارسي کې څه روان دي، په انګریزي کې څه روان دي، په دنیا کې څه روان دي. انګریزي یعنی دنیا، نو په دنیا کې بخیر دنیا سره دغه لاره کته کېږي، دا پل د منځه ځي. ژباړه ډېره مهمه ده. د اهمیت تر ټولو عمده دلیل یې دا دی چې دا یو پل دی. یوه ژبه د یوې ژبې ویونکي د بلې ژبې د تکرارونو باندې، د بلې ژبې د کلتور، معلوماتو، تخلیق او پرمختګ او تاریخ څخه خبرېږي، او بیا کولای شي د هغه څخه په خپله ژبه کې استفاده وکړي، همې میتودونه را خپل کړي، همې ژانرونه را خپل کړي، او همې مطلب هغه کلتور هغه شان ته د یوې زاویې څخه وګوري او په خپله ژبه کې په یو ډول نه په یو ډول استفاده ځنې وکړي.
د بیلابیلو کلتورونو او د بیلابیلو ټولنو د وګړو ترمنځ ځینې نزاکتونه وي. مثلا په ایران کې ځینې کتابونه چې له انګریزي او نورو ژبو ژباړل شوي دي، حتی ځینې پاراګرافونه ورڅخه ایسته کړای شوي دي، یا هم ځینې مفاهیم اړول شوي دي، په دې خاطر چې د ایران ټولنه له غربي ټولنې سره توپیر لري. په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې سړی کوم ټکي په پام کې وساتي؟ ځینې کسان ټینګار کوي چې د امانتدارۍ د خوندیتوب لپاره پکار نه ده چې تاسو مفاهیم بدل کړي یا ځینې پاراګرافونه د ژباړې په وخت کې وغورځوي. په دې برخه کې غواړم ستاسو نظر واورم.
ولدا سده چې زه خپل ډیر بنوام یو څو داسې اثر مات په مخ باندې راغلي دي چې هغه زما خوشسوي دي، ماته خوند را کړی دي، او تر هغه د پرم خوشسوي دي چې زه ترجمه کوم، وخت پر تیر کوم، دا وخت ور کول او د انرژي مصرفول راته یو منطقي کار ښکاره شوی دي. مګر په خاص په دا خطر د کلتوري اساساتونو او ځینو مطلب مذهبي کلتوري او ځینې نور مسایل ځینې اساساتونه دي چې باید یو ژباړن په یال کې یو مسؤلیت لري د ټولنې او د خپل هیواد او د خپلې ژبې او د خپل خلکو په مقابل کې، ځکه دا هغه منځ څخه راوځي. په دا خاطر باندې ما شرط راوړل ده چې په هغه کې ځینې داسې مسایل و چې کاغه ما ایسته کړی وای یا مې ایسته کړی وای، بېخي موضوع ته تاوان رسېدی، موضوع څخه بل شی جوړې دي، زه مجبور وم چې هغه بیا مداخله پکښې کې وکړم، او هغه مداخله تر دې حده پورې پکښې کېدله چې هغه د امانت تاوان رساوه، او یا داسې پرده پر واچوم چې په هغه کې د لیکوال او یاد دغه ژانر سټایل ته تاوان رسېدی، دا روح ته تاوان رسېدی. امانت یوازې دا نه دی چې موضوع مفهوم را انتقال کړه، هغه الفاظ را انتقال کړه، بلکې امانت دا هم دی چې د لیکوال سټایل ته تاوان نه رسېږي، د لیکنې سټایل ته. هر لیکوال ځانته یو سټایل او تګلاره لري، لوی لیکوال. نو اوس مثلا نجیب محفوظ کرا وخت مطلب د یو بل کیسه لیکوال، د یو بل مشهور ناول لیکوال، لکه مثلا د ترکیې او هم پامک د سره پرتله کې یو غټ پرکې دا دی چې د دې دوه سټایلونه بیل دي. نو کته د یو لیکوال د ټولنیز اساساتونه د یو بل مصلحت پر بنسټ باندې د یو لیکوال د آثار څخه پاراګرافونه ایسته کوي، د دې لپاره چې خپل دغه ته سم کې داخلي ټولنیز اساساتونه دغه ته سم کې دا چوکاټ ته ورواچي، نو بیا خو دا لیکوال د پیژندلو څخه ووتی، خلک به صرف الفاظ وایي، دا بالکل دغه ته تاوان رسېږي او دا امانت ته تاوان رسېږي، یعنې د څو اړخونو څخه تاوان رسېږي.
ژباړه په خپله د ژباړن د علمي سویې په لوړولو کې څومره رول ادا کوي یا د ده د لید په پراخوالي کې؟
ژباړه داسې یو پروسه ده چې انسان چې ته ورول بیږې، ته د ژباړه د پاراګرافونو دا شان تر ډېره پورې د ژباړن زما خپله تجربه چې ده، زه خپل کتاب وایم اکثره وخت او بیا مطلب چې خوښېږي بیا را ترجمه کوم. دغه اول ځل ویل ماته زما د معلومات په اضافه کې تر هغه ترجمه تر پروسې ډېره فایده لري، ځکه هغه وخت زه د دې لپاره وایم چې زه پوه شم چې د موضوع په کوم اړه ده، د کوم اړخ څخه مهمه ده، ولې مهمه ده، او د چا لپاره مهمه ده، آیا د ډېرو لپاره مهمه ده او که د یو خاص ګروپ لپاره مهمه ده. نو بیا چې زه کله بیا د ژباړې پروسه شروع کوم، بیا نو زما ډېره توجه تخنیکي اړخ ته وي، د پاراګرافونو جوړښت ته، په هغه باندې د پښتو جامع اغوستلو ته، په هغه باندې د هغه تصنع څخه د ایستلو، یعنی دا پروسه دونه ستړي کوونکې چې زما څخه هغه هغه مفهوم چې باید زما په لید کې مطلب اضافه راوستلی وای هغه وغونه نه کوي. خو په اول ځل او یا وروسته بیا د تصفیې پر وخت باندې په دغو دوو پړاوونو کې یو څه فایده لري، مګر خپله د ژباړې پروسه چې ده هغه داسې پروسه ده چې هغه یعنې ډېر تخنیکي ده. ژباړه دا نه ده چې مطلب ته یو کتاب ژباړې، یو کتاب که ته ژباړې باید تاسو سل اتیا نوي کتابونه باید تا نور ویلي، خپله ژبه دې ښه زده کړي، په خپله ژبه باندې ښه مرور ولري، لیکنۍ ژبه باندې ښه برلاسي یې. نو هغه مسایل چې ستا د یو کتاب ترجمې ته آماده کوي، کوم آمادګي چې ته ورته نیسې، هغه ستا د علمي زاویې، د علمي معلوماتو او د علمي پانګې په اضافه کولو کې هغه پروسه خپل د ژباړې د تخنیکی پروسه هغه پروسه ته د ژباړن د جهان بیني او د معلوماتو پرخوند لپاره ډیر ګټور دی.
څه فکر کوي چې د یو ژباړن لپاره یا هم د ژباړې په وخت کې پر دوړو ژبو برلاسي څومره مهمه ده؟
دا واقعاً مهمه پوښتنه ده. اوله ژبه چې کوم کتاب دی، دا کوم موضوع پرې لیکل شوی ده، دوهمه ژبه چې ستاسو خپله مطلب هغه ژبه ده چې ته یې ورسره ترجمه کوي، اوله ژبه او دوهمه ژبه، په دغو دواړو ژبو کې دغه ژباړن باید تر ډېر ځایه پرې پوه وي. باید داسې نو نه چې دی وایي چې زه بس د الفاظو باندې پوهېږم، دا یوازې الفاظ ترجمه کول. په تېره بیا یو ژانر څخه بل ژانر ته فرق کوي. اول دوار دا ډېره مهمه مسله. مثلا که ته یو تحقیقي اثر را ژباړې، که ته یو داسې اثر را ژباړې لکه مطلب ساينسي تخنیکي یو بل تحقیقي اثر، د دغسې اثارو د ترجمه کولو په وخت کې که یوازې هغه الفاظ سړی په پوه وي، هغه ژبه دومره زده یي چې مطلب دغه الفاظ به ترجمه کړی سي او سمې ترجمه کړی سي، هغه دونه مهمه نه ده. مګر که فرهنګي اثارو ته راځم، ادبي اثارو ته راځم، مطلب ناول سو، لنډه کیسه سو، او یا تاریخ ته راځو، په دغو ژانرونو وه ترجمه ته راځو، په دې صورت کې نو باید پر اوله ژبه باندې ژباړن ډېر قوي مرور ولري. هم باید تر ډېره پورې دغه ژبې دغه اصطلاحات بېلابېل اصطلاحات څخه خبر وي، خپله د دغه هېواد چې دا ژبه په کښې کې ویل کېږي، د دغه خلکو د فرهنګ او د مسایلو څخه باید یو څه معلومات ولري. دا ژبه باید الفاظو تر کچې یو څه زیاته زده یي، یعنې پر روح باندې پوهېږي. بیا په هغه صورت کې دی کولی شي چې دغه اولې ژبې څخه هغه اثر چې ادبي اثر دي، لکه ما چې مخکې مثال ورکړي، لنډه کیسه سو، ناول سو، داس په دا یوازې وچ الفاظ نه دي، بلکې د دې تر شا احساسات دي، د دې تر شا یو غټه کیسه ده، د دې تر شا یو داستان پروت دی، د دې تر شا انسانان دي. په هغو باندې د سر خلاصولو دپاره الفاظو باندې د پوهېدل چې دي کم دا دغه نه کوي، دا کفایت نه کوي. او مګر تر اولې ژبې بیا په خپله ژبه کې، په دومه ژبه کې، پر دغه ژبه باندې برلاسی تر اولې ژبې ډېر مهم دی. ځکه ژباړه داسې یو دغه د یو پروسه ده چې په هغه کې ډېر اسانه انسان د اولې ژبې تر تاثیر لاندې، تر اغېز لاندې راتلی شي، ناخو دغه دونه تر تاثیر لاندې راتلی شي ډېر اسانه. هر څوک هغه که مسلکي، که اماتور ژباړنې، که ډېر ژباړې کوي، که لږ ژباړې کوي، یو پړاو یو وخت داسې راځي د ژباړې په اوږدو کې چې دی د اولې ژبې تر تاثیر لاندې دونه ډېر راځي چې د څخه د خپل د ژبې هغه طبیعي جوړښت ایرېږي، او ناخداګاه د جملې او پاراګرافونو دغه ژبه دغه اولې ژبې تر اغېز لاندې کېږي، او هغه رقم سکشتون، هغه رقم جملې د انسان څخه لیکل کېږي. دغه دومه ژبه باندې انسان باید یوازې دا کفایت نه کوي چې ستا مورنۍ ژبه ده، ستا باید لیکنۍ ژبه هم زده وي. د ګړنۍ ژبې تر څنګ باید په لیکنۍ اړخ باندې هم باید ډېر قوي برلاسی ولري. د دې دپاره مطالعه، ډېره مطالعه په خپلې ژبې کې پکار ده. د هغو کتابونو، د هغو لیکنو مطالعه شیم چې هغه په ښه نثر باندې لیکل شوي دي، د ښو مفکرو متفکرو لیکوالو لخوا څخه لیکل شوي دي، چې هم فکر ولري، هم یو څه ولري، یو محتوا یې یو څه غوښنه وي، او هم ښه نثر وي، تر څو انسان پوه شي یو جمله څنګه لیکل کېږي، یو مفهوم، مختلف مفاهیم، مثلا سختې جملې، اسانه جملې، دا څنګه مطلب سړی کولی شي او بېلابېلو افادو باندې ولیکي. یعنی په دواړو ژبه کې مرور بیخي مهم دی، خو په دوهم ژبه کې برلاسی ډېر مهم دی.
فرصب ځینې کسان د ټکي په ټکي ژباړې پلوي کوي، ځینې نور کسان بیا ټینګار دا کوي چې تاسو باید مفاهیم را وژباړي، مثلا له اصلي متن څخه هغه مفهوم را واخی، خپل ژبې ته یې واړوئ په خپلو الفاظو، او همغه د خپلې ژبې ادبي جوړښتونو ته په پام سره یا د ژبپوهنې له اړخه دغه د خپلې ژبې رنګ او خوند ورکړئ. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
زه بیا دغه اثر پر دوه برخو باندې یو تحقیقي اثر دی، تخنیکي اثر دی، او یو ادبي او مطلب دا اثر دی. په ادبي اثرو کې چې ناول، لنډه کیسه او مطلب تاریخ، دا مسایل چې دي هغه یو خاص سټایل باندې لیکل کېږي. په هغه کې یوازې الفاظ یوه پښه ده د دغه اثر، او روح دننه کم دغه چې دی سټایل چې دی هغه بله پښه ده. که دغه ادبي اړخ باندې فوکس وکړو، د متن دغه امانتداري چې ده، دا دوه شیان دي. زما یو سټایل یا سبک دی چې هغه ته باید هغه لیکوال توجه وکړي، او بل د متن اصل مفهوم ساتل دي. په هغه کې هېڅ راز پټه لاسوانه نه کول دي. پټه لاسوانه په دې معنا چې په متن کې په یو نه یو دلیل څه اضافه یا هغه تحریف کړای شي، مثلا په داسې ډول باندې چې خلک فکر وکړي، لوستونکي فکر وکړي، دا د لیکوال کار دی، نه د ژباړن. په بله ژبه مثلا زیاتونه یا لاسوهنه باید ښکاره وي، مثلا لوستونکي وپوهېږي چې دلته څه زیات شوي یا اړول شوي دي. مطلب که څه ادبی اثر کې ژباړن حق نه لري چې دا کار وکړي. زما خپله نه خوښیږي ادبی اثر ته د یوې کټګوري ته کراسو. دلته یوازې د مفهوم انتقال امانتداری نه ده، بلکې د لیکوال سټایل چې بار بار ما په دې باندې ټینګار وکړي بیخي ډېر تکرار نشي، ستړي کوونکی نشي، چې هلته باید د لیکوال و سخت باید توجه وشي. نجیب محفوظ او اورهان پاموک دا دوه بیلابیل لیکوال دي، دوه بیلابیل سټایلونه لري. که ته دواړه په خپل سټایل ته راواچې، یو پاراګراف دی ولولې راواخې په خپل سټایل باندې، په خپل هغه مفهوم یې ولیکې، که د بل دا ولیکې، دا به ستا تخلیق سي، دا به ستا سټایل او سبک سي، نه د نجیب محفوظ او نه د اورهان پاموک، دا به یو سي، دا به دوه جلا نه سي. یوازې دا نه ده چې مطلب تحت لفظي متسخړې ځان وساتي، مفهوم را انتقال کړي، نور امانت خلاص شو، داسې نه ده. خو تحت لفظي هم باید نسي، یعنی په عین حال کې باید پښتو جامې هم په دغه پښتو کالم په دغه اثر باندې اغوستل شوي، یعنی مکمل پښتوني، داسې نه وي چې لنګوټه او کمیس د پښتو یا نور پرتوګو نیکټای او داسې، یعنی مطلب د انګریزي او د نورې چې دغه څخه بیا کارتون جوړیږي، هم مکمل باید پښتو وي او هم باید سبکو دې شان توجه پکې شوي. په دا خاطر باندې ادبي اثارو ترجمه چې دغه داسې ډېر اسانه کار نه دی، ډېر ریاضت او ډېر مطالعې او ډېر تمرین ته ضرورت.
په خپل لیکوالو ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟ په دې خاطر چې سبا ورځ یک مقاله، کوم کتاب یا کوم علمي اثر بل ژبې ته ژباړل کېږي، دغه لیکوال کوم ټکي په پام کې وساتي چې سبا هغه ژباړن ورسره په تکلیف نه سي او وکولی سي چې د ده کتابونه په اسانۍ ترجمه کړي؟
هغه ډېره اسانه ده د لیکوال لپاره، خو جملې لنډې کړي او تکرار کم کړي، د معادل کلماتو د استعمال څخه ډډه وکړي. مطلب یو مفهوم چې په یوه توري باندې رسیږي، ضرور نه دی چې ته په بغل کې یو بل هغه د هغه معادله مشترک ولیکې. که جملې لنډې کې نقطه گذاري ته توجه کې، کامه پر ځای استعمال کې، ټکي پر ځای استعمال کې، شارحه پر ځای باندې استعمال کې، نو هغه د مترجم لپاره بیا کار ډېر اسانه کوي. هغه په دې کې نه ورکیږي چې مطلب د جملې نیمه برخه، آیا دلته جمله نیمه سواله کله جمله روانه ده، دا نیمه برخه د اول نیم برخه سره څونه تړاو لري، دا آیا درېمه حصه لري که نه لري، یوه ټوله مکمله یوه جمله ده. یعنی دا نقطه گذاري ډېر مهم شی دی، نه که چیرې یوه نقطه ده مثلا کامه ده، که چیرې ته یوې خواته راواړې مفهوم بیخي یو څو اتیا درجه اوړي، که چیرې درې توري ورواړې یا خواته بیا بیخي مفهوم بلې خواته اوړي، نو دغه نقطه گذاري وو او د جملې لنډونو سکشتو دې شان ته لیکوال توجه وکړي، بیا د ژباړن لپاره یو څه کار اسانه کیږي.
ځینې کسان چې کتابونه لیکي یا ځینې کسان چې کتابونه ژباړي، هغوی تر لیکلو یا تر ژباړې وروسته یو وقفه راولي. مثلا په خپل ارواشاد شپون صاحب په یو مرکه کې ویلي و چې کله یو کتاب لیکي نو یو څو میاشتې یا څو هفتې وقفه راولي، او هغه وقفې نه وروسته چې خپل کتاب بیا لولي، داسې فکر کوي چې دا بل چا لیکلی دی، نو په هغه وخت کې دی په اسانۍ سره کولی شي چې ایډیټ وکړي، په هغه کې تغیرات راولي یا ځینې ژبنۍ سمونې په هغه کې وکړي. تاسو څه کوئ کله چې د ژباړې مرحله بشپړیږي؟ دغه نورو مراحلو ته دستي اقدام کوئ که تاسو هم یوه وقفه راولئ؟
ما خپله دا تجربه کړې ده، تجربې په دپاره مې هم څو ځله داسې کوشش کړی دی چې زه کولی شم مطلب د یوې ورځې کار په دا سبا باندې زه ایډیټ کړی شم، خو هغه زه ناکامه شوی یم. حتی دوې درې ورځې یوه اونۍ وروسته هم نه یم توانېدلی راولاړ شوی یم. دا تېره برخه مې کتلې ده یا تېره برخه مې کتلې دي، اصلا مې دا وس نه دی رسېدلی چې زه یو څه تغیر پکې راولم، یا جمله ماته را ماته کړم، یا پاراګراف سر جوړ را جوړ کړم، یا یو جمله مطلب بېرته را سره جوړه کړی شم. ماته هر څه بېخي صحیح ښکاره شوي دي، ځکه زما لا هم هغه پروسه په یاد وه، ځین کې مې پاته وه را سره وه، نو د هغې ماته دا اجازه نه راکوله زه دغه هغه تصحیح چې مطلب څومره په کار ده هغه زه عملي کړم. نو بیا ما ځان سره وویل چې نه، دا ګټه نه کوي، دا بېرته عین هغه خبره ده، دا د ترجمې پروسه ده. ترجمې پروسه کې تصحیح نه کیږي، ځکه دا یوه پروسه ده، باید مکمله وتړل شي. دا چې وتړل سول یو کوچنی وقفه پکې واخله، بیا وروسته کله چې مې دا کار وکړي کامیاب سوله خبره، بیا زما بېخي لکه څنګه ارواشاد شپون صاحب تاسو وویل چې هغه وایي چې بېخي د چای رسوي دي، د چای ریږي، بېخي فکر کوي چې یو نوی شی لولي. کله چې دغه احساس تاته وسو چې ته یو نوی شی لولي، بیا ته کولی شي په هغه کې تغیرات راولي، تر څو دا احساس تاته نه سوي ستا لپاره هغه هماغه شی دي لکه څنګه چې د ژباړې پر وخت باندې ته کوم اصلاح نه سي پکې راوستلی. زما په نظر زما د تجربې پر اساس
د غر په دې بوخت ژوند کې دا هر څه څنګه تنظیموي؟
ولې ژوندۍ دلته ډېر بوخت تر تاسو معلومي ژ خپل په همدې ژوندۍ کې تاسو روزګار را روان کړی دی. زه دوه ماشومان لرم، واکه دا سخت ده چې مطلب سره دلته بوخت ژوند کې سره باید ام کورنۍ کې دلته بل څوک نشته چې تاسو سره د کورنۍ په د ماشومان په روزلو دغه په آرامولو دغه تربیه کولو کې تاسو سره کومک وکړي، لکه څنګه چې تاسو په ګډه ټولنه کې په افغانستان کې مطلب هلته دي چې مور ورور داسې څوک تاسو سره یو بل کومک کوي، دلته باید هر څه ته خپله رسیدګي وکړي تاسو ته معلومېږي. دا اړخ چې د ژوند یو بېخي د ورځې یو ډېر غټه برخه نیسي، او بیا مطلب کار او بیا مطلب نور مصرفیتونه سودا یو دا مسائل، مگر پر دا هر څه سربېره دغه مطالعه او ترجمه دې ته زه د یو تفریح په سترګو باندې ګورم، دې ته زه داسې داسې یو بوختیا په سترګو ګورم، لکه زه چې مطلب د دغه ټولو بوختیا د نورو مسایلو څخه د سټرس څخه زه لکه څوک چې ځای ځي یو ځای په یو کافه کې کښېني، یو آرام موسیقي اوري، د سمندر په غاړه باندې کښېني، یو ځای مجلس کوي، زه په دغه سترګو باندې ورته ګورم، ځکه دا زما هابي ده، زما د خوشي هابي ده، بوختیا ده، دې ته زه پناه وړم، یو ګړی آرامېږم. تر پخوا اوس یو څه فرق کړی دی، ځکه مخکې زما مطلب یو ماشوم او یا هیڅ ماشوم چې مینه درلودی هغه وخت چې وو هغه وخت یو څه زیات وخت چا ورکولی سوی، اوس هغه غونه وخت سړی نشي ورکولی. نو که انسان یو څه چې د چا خوښېږي ډېر دغسې یو تفریح په سترګو ورته وګوري، نو بیا کولی شي هم وخت ورته بیل کړی شي، هر څومره بوخت وخت کې په بوخت ورځ کې، او هم یو څه ذهني آرام په ترلاسه کړی شي. ما دغه تګلاره مخته اچولی ده او تر ډېره پکې کامیابه.
تاسو په افغانستان کې د یوې داسې اتحادیې اړتیا څومره ګورئ چې یوازې ژباړې ته کار کوي، یا یوازې ژباړل شوي کتابونه خپروي، ایډیټ کوي، او همدغه مسؤلیت وي چې د ژباړنانو کارونه هم اسانه سي او د کتابونو د چاپ مرحله هم تر پخوا چټکه سي؟
دا پروسه زه نه پوهېږم چې مطلب ستاسو اشاره وکړم خاطر کې، دا چیرې د یو دولت په کچه باندې په دولتي کچه باندې دا به شي، خو نه تر هغه بریده پورې چې خبره سانسور ته ورسیږي. ژباړه هم خپل ځان ته یو سټایل لري، هر ژباړن ځان ته خپل یو سټایل لري، نه دا چې هغه زیانمن کې که تر هغه بریده پورې نه وي چې تر هغه سری کښه پښه ور وانه وړي، او هغه خلک چې هلته کار کوي په هغه بورډ کې په هغه ځای کې په فلټر کې، هغه مسلکي خلک یې او هغه پوه خلک یې تکړه خلک یې، بیا نو دا واقعا لکه څنګه چې تا وویل دا ډېره ګټه کوي. تر ډېره پورې په دا غربي ټولنه کې دلته چې د اثار چاپېږي، تر ډېره پورې دغه رقم خلک د خپرندوی ټولنې لري، هغوی که یو ژباړن خپل ترجمه ورسپاري او یو لیکوال خپل اثر حتی لیکي، دا پړاو پر پړاو باندې حتی چپټر پر چپټر باندې دغه خپرندوی ټولنې د خوا څخه، د هغو دغه بورډ د مسلکي بورډ د ایډیټ بورډ د خوا څخه دا شی کتل کېږي، لیکوال یا ژباړن ته مشورې ورکول کېږي، تل تر هغه بریده پورې لاسوهنې نه پکښې کوي چې د ژباړن هغه سټایل او سبک هغه مسایل ته تغیر ورکړي، د هغه یعنی په هغه کې بېخي زیاته مداخله نه کوي، کوم مشورې شیان چې ورکوي، کوم مرسته چې کوي، هغه ډېره یعنی هم د ژباړن هم د لیکوال پیټي ورسره دغه تیسپو کوي، او هم دغه مزل چې دی وایي تر هغه منزله پورې په دې کې ډېر کومک ورسره کوي. دا ډېر ګټور کار دی، خو متاسفانه دلته ته پوهېږې چې دا څونه پاره چې کار کوي، دا داوطلب دي، څوک پیسې نه ورکوي، حتی به امبې لیکي خپله، امبې ترجمه کوي خپله، امبې په خپله تمیل کوونکي پسې ګرځي.
نو اوس چې دا هر څه د یو شخص دخوا ترسره کېږي، چې هم به کتاب په خپله انتخابوي، هم به یې په خپله ژباړي، هم به په خپله خپرندوی ورته پیدا کوي، بیا هم به په خپله یو مالی کس ورته پیدا کوي چې مالی چارو مسؤلیت پر غاړه واخلي، دا خو ډېر لوی کار دی. نو ستاسو نظر څه دی که چیرې یو بورډ داسې ایجاد سي چې د ایډیټ او د چاپ مسؤلیت هغوی ته راجع کېږي، اوس که په کتاب کې کومه غلطي راځي، کوم څوک انتقاد ورباندې لري، خو ټوله د انتقاد ګوته یوازې همغه ژباړن ته نیول کېږي؟ که داسې یو بورډ وي، فکر نه کوئ چې د ژباړن مسؤلیتونه به هم کم سي، او که کومه غلطي بیا هغه کولی سي ووایي چې مثلا دغه بورډ ما کتاب کتلی، په کار ده چې هغوی دغه اصلاحات راوستلي وای؟
دی به مکمل ډول به هر څه ته ولاړ دی، دې کې شک نشته، او په دې کې هم شک نشته چې غلطۍ به هم پکښې کې زیاتې، ځکه د یو نفر کار نیمګړی نسبت دوو درو نفرو څلورو نفرو ته، هر څومره چې فلټرونه او دغه ایډیټران زیات شي به درې نفر یې د هغو نه د غلطیو امکان کمېږي، هغو نه یو اثر یو شی ښه راځي، ښه کمال ته ډېر نږدې کېږي، نو تب هم غلطۍ پکښې کې زیاتې، هم به د ژباړن مسؤلیت ډېر زیاتېږي. خو ژباړن او هر د موږ تاسو پښتو کې وایي چې هر انسان تر خپله وسه پړ دی، تر څو ځای پورې چې یو ژباړن یا لیکوال کولی شي تر هغه حده پورې د خپله هڅه کوي اخري، او هر څوک باید همداسې وکړي چې تر هغه اخري حده پورې سړی باید خپله انرژي ونه سپموي، تر هغه حده چې نور تر هغه وروسته چې څه نه کېدل هغه نور تر مسؤلیت به اضافه خبره ده. بیا باید لوستونکي باید دې ته توجه وکړي چې مطلب نور څوک نشته، د کومک هر څه دی خپله کوي، حتی ډونر هم دی ورته پیدا کوي، دې ته باید یو څه دی باید یو څه خپله وګریوان ته سر کښته کړي، یو څه باید معاف کړي خلک.
ژباړن فعال او لیکوال جبار فراز مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. د ازادي میلمه پروګرام کې پر بیلابیلو مسایلو له بیلابیلو شخصیتونو سره خبرې کوو. تر بل پروګرام مو پر خدای سپارو.
د ازادي میلمه.